द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مشي خزرمنو ریدونکو او خره خلاص دا خبري خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه اوري نن د یک شنبه ورځ کال 2018 د اپریل د میاشتې 14 نیټه ده وخت شوې دی په پاکستان کې د سهارت نیمه افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن ډي سي کې د شنبه د شپې 14 بجې دي او د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده ستاسو قربانې ما زمونه ز شهید لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان ستری محکمې لوی قاضي میا ثاقب نصار د عبدالولی خان په هنتونز د کوونکی مشال خان د وژنې او د پیښې راپور سپارلو لپاره د خیبر پښتونخوا پولیسو ته یوازې 18 ساعته وخت ورکړی د مردان سیمې پولیسو ویلي دي دوی 14 تنه د پیښې په تړاو نیولي چې پکې 3 تنه د پوهنتون کارکوونکي هم شامل دي اخوا په شام کې د یاغیانو کنټرول لاندې سیمې راشیدین نه د یوې معاهدې ته لاندې د خلکو د وستلو په وخت دوی د بسونو په قافله یا کاروان تر سره شوې بمی چاودنه کې د سلو څخه زیات خلک وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي
د خبری سرچینو تر مخه ترهګرو په بمی چاودنه کې استعمال شوی موټر د ماشومانو د خوراکي سامان نه ډک کړی وو او داسې د سیمې ته داخلي دوکې کامیاب شوی وو
ټاکل شوې چې د یک شنبه په ورځ به ترکیه کې ولسی وګړي د خپل اوسنۍ پارلماني نظام او ولسمشر په اړوند ټول پوښتنه ترسره کړي او که دا ریفرندم د اصلاحاتو په حق کې وشي نو په نظام کې به لوی بدلون راشي
په هیواد کې راپیخو امنیتي چیلنجونو مخه نیولو لپاره به آئینی بدلون مؤثره ثابته شي د صدر اردوان ګوند خپل اتحادی ګوند ایم ایچ پی سره په حکومت کې دا وخت 80% اکثریت لري
سرټیکی تاسو واوریدل وز غوښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ده د پاکستان د ستری محکمې لوی قاضي میا ثاقب نصار د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور د وژل شوي پښتون زده کوونکي مشال خان د وژنې د پلټنو پیل لپاره د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی پی څخه د پیښې بشپړ راپور په 14 ساعتو کې دننه د سپارلو غوښتنه کړې ده د مردان سیمې پولیسو ویلي دي دوی 14 تنه د پیښې په تړاو نیولي دي چې پکې 3 تنه د پوهنتون کارکوونکي دي چې پکې په تشدد کې لوی لاس درلودو اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال هم د مشال خان کورنۍ سره د خواخوږۍ لپاره د هغه کور ته تللی دی په ټولنیزو رسنیو ډیرو نورو مشرانو په دې پیښې سخت غبرګون ښودلی دی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی تر دا دمه کوم ثبوت یې نه دی موندلی چې مشال خان پکې مذهب ته سپکاوی کړی وي بلې خوا په سوریه کې د موټر په ذریعه یو ځانمرګي برید په ترڅ کې لږ تر لږه 100 تنه وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي په وژل شوو کې ماشومان هم شامل دي ځینو نورو خبري رسنیو او عیني شاهدانو ویلي دي دغه پیښه کې له 100 څخه هم ډیر کسان وژل شوي دي راپورونه ښایي چې دغه برید هدف د کلاباندو سیمو څخه د ولسي وګړو د لیږ د موټرو کاروان وو د سوریې بشري حقوقو څار اداره وایي چې کاروانونه زیاتره د شیعهګانو د سیمو څخه وو پیښه راشیدین کې رامنځته شوې ده کوم چې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه ده تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دغې برید پړه په غاړه نه ده اخیستې سوریې کې د کورنۍ جګړې له کبله په زرګونو ولسي وګړي کلابند پاتې شوي دي بلې خوا ټاکل شوې ده چې د یک شنبه په ورځ به ترکیه کې ولسي وګړي د خپل اوسني پارلمان د نظام او ولسمشر په اړوند ریفرنډم یا ټول پوښتنه ترسره کړي که چیرې ولس خپل رایه د ترکیه د اصلاحاتو په حق کې ورکړي نو د اساسي قانون 13 مادې مسوده به د ترکیه ولسمشر واکونه لا نور پیاوړي کړي او دا چې هغه به په نړۍ کې تر ټولو ځواکمنه ولسمشر کړي د دې سره به د وزیر اعظم څوکۍ هم له منځه لاړه شي او همداشان په پارلمان کې د وکیلانو شمیره به د 15,500 څخه 600 تنو ته ورسیږي ولسمشر ته به دا واک هم ترلاسه شي چې د قاضیانو او لوی سارنوالانو ټاکنې وکړي بلې لورې ته د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د ننګرهار ولایت پر اچین ولسوالۍ د امریکا له لورې لوی بم غورځول د افغانانو سپکاوی وبالو او وایي دي ویلي دي چې پریکړه یې کړې ده چې امریکا به له افغانستان څخه وباسي. بلخوا افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حامد کرزي دغه څرګندونې د افغانستان په تاوان بللې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خدرمنو اوریدونکو، د خبرونو تفصیل تاسو واوریدو. زو خپل لومړی راپور ولورې ته چې د پاکستان سترې محکمې لوی قاضي میا صاحب نصار د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان د وژنې د پلټنو امر جاری کړی دی او د پیښې راپور یې هم غوښتلی دی چې د خیبر پښتونخوا پولیس ته پکار دی په شپږ دېرش ساعتونو کې دننه دغه راپور وړاندې کړي. خو د مردان سیمه ایز پولیسو هم ویلي دي چې دوی دیارلس تنه د پیښې په تړاو نیولي دي چې پکې درې تنه د پوهنتون کارکوونکي هم شامل دي. په دې تړاو نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه په خپل راپور کې.
د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي یا چیف جسټس میا ثاقب نثار د مردان په عبدالولي خان یونیورسيټي کې د مذهب د سپکاوي په تور د طالب علم مشال خان په وجنه عدالتي نوټس اخیسته. نوموړي په میډیا کې په بيدردۍ سره د وجل شوی مشال خان د خبرونو خوریدو وروسته د غپیخي د عدالتي تحقیقاتو فوري غوښتنه کړې ده او د خیبر پښتونخوا د پولیسو په انسپکټر جنرال غک کړي په دوه ورځو کې دننه دي د غپیخي تفصيلي رپورت عدالت ته وړاندې کړي. د تحریک انصاف مشر عمران خان نه پس په میډیا کې د پښتون ورستو د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف هم تیر ورځ د مشال خان د وجنې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او په ولس یې د دغه ظلم په ضد د یو موټی کېدو غږ کړی. نوموړي ویلي په دې خبره سخت دردېدلې ده چې په مردان کې د مذهب د سپکاوي په تورونو د عبدالولي خان یونیورسيټي طالب علمانو خپل ملګری مشال خان په داسې بې دردۍ وجلې. وزیر اعظم نواز شریف ویلي چاته هم دا اختیار نشته چې قانون په خپلو لاسو کې واخلي. نوموړي په دغه پیښه کې د ککړو کسانو په ضد د فوري عدالتي ګامونو اخیستو غوښتنه کړې ده او ټولنې ته د زغم او یووالي پیدا کولو وړاندیز کړی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم د خالی پورس د اسمبلی غونډې ته ویلي د مشال خان په ضد ورته د مذهب د سپکاوي هیڅ ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي. نوموړي ویلي پولیس د مشال خان د موبایل ټلیفون ټول ریکارډ لټولې خو داسې هیڅ قسمه مواد پکې نه دی لیدل شوی چې د مذهب سپکاوی پکې شوی وي. ښاغلي پرویز خټک اسمبلی ته وویل د مشال خان د وژنې وروسته د پولیسو د مشر سره په رابطو کې وو خو داسې هیڅ قسمه ثبوت ورته نه دی ورکړی شوی چې مشال خان پکې د مذهب سپکاوی کړی وي. د نوبل انعام ګټونکي او د ملګرو ملتونو لخوا د امن سفیر ملاله یوسفزی هم د مشال خان وژنه د وحشت ډکه پیښه ګرځولې ده. هغې د پاکستان په ټولو سیاسي ګوندونو او ریاستي ادارو غږ کړی چې په دې پیښه کې د غلې نه پاتې کیږي او د امن او انصاف دپاره دې راوړاندې شي او د مشال خان کورنۍ ته د انصاف ورکړي. ملاله یوسفزی وایي دا د مشال خان جنازه نه بلکې د مذهب اسلام د پیغام جنازه اوچته شوې ده. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو سیمه ایز رابطه کار یا کوارډینیټر نیل بونی هم ویلي د مشال خان وجنه ځکه ډیره بوګنوونکې ده چې هغه په یو تعلیمي اداره کې د خپلو طالب علمانو د لاسه وجل شوی. په خپل یو بیان کې ښاغلي بونی ویلي د مشال خان وجنه د کروڑونو نورو محاصلینو دپاره هم د بدنامۍ وړ ده او کوم خلک چې په دغه وجنه کې ککړ دي د پاکستان حکومت دې ورته سخته سزا ورکړي. نوموړي ویلي پاکستان د ملګرو ملتونو د بیلابیلو تړونونو غړی دی او د غړي په توګه به ورته راتلونکو کې د داسې پیښو مخه نیول وي. د مذهب د سپکاوي په تور د مشال خان داسې په بې دردۍ سره وجل کېدو د عبدالولي خان یونیورسيټي په کردان هم پوښتنې راپورته کړي دي. چا چې هم په دغه ورځ د مشال خان او د هغه د دوو ملګرو عبدالله او زبیر د مذهب د سپکاوي د معاملې د پلټنو دپاره کمیټي جوړه کړې وه او په دوی یې یونیورسيټي ته په تلو پابندي هم لګولې هر څه د یونیورسيټي پرووست فیاض علي شاه مطبوعاتو ته ویلي دغه نوټیفیکیشن د مشال د وجنې وروستو جاری شوه، خو سیړونکي وای یونیورسيټي په دغه کار په مشال او د هغوی په ملګرو د مذهب د سپکاوي الزام ورچولې چې په نتیجه کې مشال وجل شوه دی، او په کار ده چې د یونیورسيټي د چارواکو نه هم دغه پوښتنې وکړي شي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي لانجمن قانون د فوزي ډیکټیټر جنرال ضیاء الحق په وخت کې جوړ شوی و. رپورټونه وایي تر اوسه د مذهب د سپکاوي په تورونو کې په پاکستان کې 15 کسان وجل شوي، چې یو پکې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر هم دی چې خپل محافظ ممتاز قادری په اسلام آباد کې په کال 2011 کې وجلی و. مذهبي علما او سکالران په دې خبره متفق دي چې کڅوک د مذهب سپکاوي یا کمبل درون جرم و هم کړي، نو په کار ده چې د پوره ثبوتونو سره عدالت ته وړاندې کړی شي او بیا ورته سزا هم عدالت ورکړي. وتلي مفتي اختر اورکزی تیر ورځ ډیوه ریډیو ته ویلي د مذهب د سپکاوي په تور د مشال خان په بېدردۍ سره وجنې دنیا را لړزولې ده، او ورسره د پاکستان د مسلمانانو لویه بدنامي شوي.
په یو مذهب کې هم چرې چاته د دې خبرې اجازت نشته دی چې هغه د قانون په خپل لاس کې واخلي. کنی هغه قانون کې کلک روح وي نو د داسي خلکو چې هغه په معاشري کې د فساد باعث ګرځي دا غوی خلاف به متحرکیږي، او چې سړی جرم ثابت نه وي او ریاست خو پرې دا او بیا عوام داسي بے دردی سرا داسي حیوانیت او صفاکی سرا دوی داسي اقدام وکي نو د سر صرف دانه چې زمنګ د پاکستان بلکې د عالم انسانیت د مسلمانانو سرونه د شرم نخکته شوی دی او هغه دفاعي پوزیشن کې موجود دی. دنیا ته د دې خبري وضاحت کوي چې دا سو او سنو.
د مردان د پولیسو ډي پي او میا سعید مطبوعاتو ته ویلي د مشال خان د وجنې په تور کې 14 کسان نیولې دي چې درې پکې د عبدالولي خان یونیورسيټي کارکونکو هم دي. نوموړي ویلي د عبدالولي خان یونیورسيټي د کارکونکو په دغه پیښه کې د ککړتیا سره د دوی تفتیش یو نوی رخ اختیار کړی دی.
وایس اف امریکا دی ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.diwaradio.com
یعنی www.diwaradio.com
یا www.voadiwaradio.com
یعنی www.voadiwaradio.com.
درنو ځکمنو اوریدونکو، تاسو د بختور شاه څخه دغه راپور واوریدلو چې کوم اسلامي یا مذهبي سکالران یا مشران چې دي علماو دي هغوی هم په دې باندې سخت غبرګون ښودلی دی چې د مشال خان او وژنه په داسې وحشیانه توګه په کار نه وه، او که هغه کوم جرم هم کړی و او یا یې د مذهب سپکاوی هم کړی و نو د قانون د لارې باید چې مخته تللی و، او که څوک هم دا وکړي دا په هیڅ دین او مذهب کې نشته چې خپله ولس راپاسیږي او داسې یو ګام پورته کړي. همدارنګه په ټولنیزو رسنیو باندې بیلابیل غبرګونونه ښودلی شوي دي، مشرانو پرې سخت غبرګون ښودلی دی، خپله ملګرو ملتونو په دې پیښې باندې سخت خفګان ښودلی دی. هغوی ویلي دي چې د پاکستان د مشال خان قاتلانو ته سزا ورکړي. همداراز ملاله یوسفزی چې دا مهال د ملګرو ملتونو د سولې استازی په توګه ټاکله شوې ده، هغې هم ویلي دي چې د پاکستان په ټول سیاسي ګوندونو او حکومتي ادارو باندې هم غږ کړی دی چې په دې پیښه باید غلي پاتې نه شي او دا چې د هغوی کورنۍ ته د انصاف ترلاسه شي. اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال هم د مشال خان کورنۍ سره د خواخوږۍ لپاره د هغه کور ته تللی دی، او خپل په ټویټر لیکلی دی چې مشال خان درې ورځې مخکې په خپل پوهنتون کې د کابل د شهید فرخوندې په څیر ورته پیښه کې په وحشیانه، جاهلانه او ډله ییزه توګه مظلومانه شهید کړای شو. نو هغه هم ډیر سخت غبرګون ښودلی دی په دې تړاو. او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم خپل په ټویټر باندې لیکلی دی چې د عبدالولي خان پوهنتون دغه زده کوونکي پیښه د هغې وژنه یو ډیر د افسوس وړ خبره ده، او دا چې دوی تحقیقات جاری دي. خدای هم ویلی دی چې تر دا دمه دوی داسې کوم هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه کړی چې هغه د مذهب سپکاوی پکې کړی وي. قدرمن اوریدونکو، دا د ټولنیزو رسنیو هغه غبرګون دی چې خلکو پرې اظهار کړی دی د مشال خان په وژنې باندې. او څنګه چې تاسو په راپور کې هم ویل چې د پیښې واورېدله چې د پیښې پلټنې دوام لري، او 14 کسان یې د پیښې په تړاو نیولي دي. تاسو ته به وخت په وخت په دې تړاو معلومات هم درکوو. زو خپل بل راپور ولوري ته چې په سوریه کې د موټر په ذریعه یو ځانمرګي برید په ترڅ کې لږ تر لږه ویل کېږي چې 100 تنه وژل شوي دي، او همداشان ګڼ شمېر نور ژوبل دي. او په دې مرګ ژوبل کې ماشومانو ته هم ډېر زیان اوښتی دی چې پکې ماشومان هم یعنی شامل دي. او دا په هغه کاروانونو باندې ترسره شوی دی کوم کې چې هغه خلک لیږدول کېدل کوم چې د کلاباندو سیمو څخه نورو ښارونو ته لیږدول کېدله. تاسو ته په دې تړاو نو ټول تفصیلات ماور جلیل خپل په راپور کې وړاندې کوي.
په شمالي شام کې د یاغیانو کنټرول لاندې سیمې راشدین نوتون کې ځای اوسیدونکو د بسونو په کاروان ترسره شوي موټر بمی حمله کې د خالی پورس د سلو نه سیوا کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې ماشومان هم شامل دي. د بمی چاودنې له امله په بسونو او گاډو اور ولګېدو او مړی په سړک خواره شو. د خبرونو تر مخه د ځایي وخت مطابق د غرمې قریبا 3:30 بجې په یو چک پوسټ دا چاودنه شوې. د شام ځایي میډیا تر مخه دا چاودنه هغه ځای کې شوې چېرته چې د 3:00 ساعتونو نه زیات وخت راهسې بسونه او امبولانس ولاړې وې، چې دا کفرایا او الفوا سیمونه 15,000 وګړي اوباسلو له ورغلي وو. په دې چاودنې کې ګڼ شمېر خلک ژوبل شوي هم دي. د خبري سرچینو تر مخه ترهګرو په بمی چاودنې کې استعمال شوی موټر د ماشومانو د خوراکي سامان نه ډک کړی وو، او داسې د سیمې ته داخلې دوکې کامیاب شوی وو. دی وایټ هیلمټ نومي امدادي ډلې ویلي دي چې د دوی امدادي کارکونکو د ملبی لاندې نه 100 سیوا مړی ترلاسه کړی دي، او 55 نور ژوبل دي. د وژل شوو شمیره د زیاتې دوه امکان دی. د پیښې ځای نه ترلاسه شوی یو ویډیو کې یو خبریال وایي چې په وژل شوو کې عام ملکیانو تر څنګ یاغیان هم شامل دي. د شام حکومت او یاغیانو د 4 سیمو په حق لمعاهده کړې وه چېرته به چې د جنگ نه متاثره خلکو سره مرستې کېدې. د معاهدې تر مخه 1.5 کسان به د حکومت او یاغیانو کنټرول لاندې دوه علاقو نه ویستل کېدل وو، خو AFP خبري ایجنسۍ تر مخه حکومتي سیمو نه ویستونکي 15,000 او د یاغیانو سیمو نه ویستونکي 2,200 کسان اوس هم ګیر دي. او یو اپوزیشن پلوه مبارز ویلی دي چې د دې وجه دا ده چې په معاهدې کې شامل یوې سیمې زبدانی نه وتو لپاره یاغیانو ته اوسه پورې محفوظ لاره نه ده ورکړې شوې. په واشنگټن کې د سارنې یوې ډلې سیج واچ تر مخه نږدې 2.3 میلیونه شامي وګړي د مکمل محاصرې لاندې او یا د خطر سره مخ سیمو کې ژوند کوي. د خالی پورس ترسره شوې د دې پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده قبوله کړې، خو سنی جهادي ډلې چې پکې د القاعده شامی څانګه هم شامله ده په دې سیمه کې فعاله ده، او د شیعه مسلمانانو په ضد بریدونه ترسره کوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګرانو خزرمنو اوریدونکو، د مشال خان په کلی کې باندې نن د هغه د وژنې دریمه ورځ وی، او هغه به د غوی کورنۍ چې د محل د ثوابي په ضد سیمه کې ژوند کوي، د غوی په کلی کې به د هغه د وژنې دریمه ورځ وی، او هلته به ختمونه هم تر سره کیږي چې ګڼ شمېر کې به خلک هم ورزي دعا ته او فاتحه ته، چې څنګه متاسفه مخکې هم ویل چې نن هم د افغانستان سفیر په پاکستان کې حضرت عمر زاخیلوال هم دا غوی کور ته تللی او دعا ته تللی. نو تاسو ته یادوري درکو چې نن به دا غوی په کلی کې دغه دریمه ورځ هم لمانځل کیږي. زه خپل راپور ولورې ته چې د یک شنبه په ورځ، یعنی نن به ترکیه کې ولسی وګړي د خپل اوسنی پارلمان د نظام او ولسمشر په اړوند ریفرندم یا ټول پوښتنه ترسره کړي، او کچیری ولس خپل رایه د ترکیه د اصلاحاتو په حق کې ورکړي، نو دا به د ترکیه ولسمشر واکونه لا ډیر کی او هغه به لا نور پیاوړی کی. او داسې هم ویل کیږي چې په نړۍ کې به هغه تر ټولو ځواکمنه ولسمشر جوړ شي. نور تفصیل په دې تړاو تاسو ته زموږ همکار کلیم افضل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
نن په ترکی کې صدارتي ریفرندم د هیواد په پارلماني نظام کې یو لوی بدلون راولي. کچري ولس خپل رائے د آئینی اصلاحاتو په حق کې وړاندې کړه، نو اتلسو آئینی اصلاحاتو مساوده به په ترکی کې د صدر اختیارات ډیر زیات کړي، او د وزیر اعظم څوکۍ به ختم شي. موجوده پارلماني نظام به صدارتي نظام کې بدل شي. د آئینی اصلاحاتو دا مساوده او وړاندیز د ترکی واکمنه ګوند اے کے پی، جسټس اینڈ موومنٹ ګوند، د خپل اتحادي ګوند ایم ایچ پی سره په شریکه کړی. په پارلیمان کې د وزیرانو شمیره به هم 1550 نه 1600 ته ورسي. صدر به د هیواد ججانو او سارنوالو د ټاکنې اختیار هم ترلاسه کړي. د ترکی صدر رسب طیب اردوان د ریفرندم ملاتړ کوي او وایي چې
شمنی تابې بونلارن دردی ترکیهنن ینی سیستمله دها دا ګشتنهجه
په هیواد کې راپیخو امنیتی چیلنجونو مخه نیولو لپاره به آئینی بدلون موثره ثابت شي. د صدر اردوان ګوند خپل اتحادی ګوند ایم ایچ پی سره په حکومت کې دا وخت 80% اکثریت لري، او د ریفرندم کامیابی لپاره هم یو زوروره پروپاګاندا حکومتي وسیلو د مرستې سره پیل کړي. یو سیاسي سیډونکو اتلا یسیلا د وای باوجود د حکومتي واک او وسیلو، د صدر اردوان حکومتي ګوند په اولس کې هاغه ډول باور نه لري څنګه چې تیرو ټاکنو په وخت لرلو. بلخوا په ترکی کې حکومت مخالفه ګوندونه او د کوردو سیاسي ډلې هم د ریفرندم مخالفت کوي، او فکر کوي چې د صدر اختیار سیوا کول به په ترکی کې آمرانه نظام په رنګ حکومت راولي. صدر اردوان هم ریفرندم په حق کې یو شمیر ویناګانې کړي، او ولس نه د ریفرندم په حق کې د رای غوښتنه کړې. د ترکی پخوانی صدر عبدالله ګل د ریفرندم مرسته نه کوي. د سره اروپایي مشران هم دا قسمه اصلاحات د ترکی په آئینی دستور کې کمزوري او پشاتلل بلي. د یورپ د شورا وینس کمیشن په خپل بیان کې اندېښنې ښودلې چې وړاندې شوي اصلاحات به په ترکی کې یو غاصبانه حکومت راولي. د ترکی صدر اردوان دې نظر سره مخالفت ښودلې او ویلې دي چې دا د ترکی په ضد نړیوال سازش دی. سیاسي سیډونکو اتلا یسیلا دا وایي ترکی دا وخت یو خیالي دنیا جوړېدو اړخ ته سفر پیل کړی. ټول هیواد افسانوي ژوند تیروي، خو د بده مرغه د ترکی زیاتره اولس هم په دې یقین لري چې په موږ باندې عیسایانو اړخ نه یرغل یره موجود ده، او صدر اردوان هم هغه یوازنی تن دی څوک چې زمونږ هیواد غلامۍ ته د تلو ترمنځ ولاړ دی. د ریفرندم کمپین په وخت جرمنی او نیدرلینډز ترمنځ هم اړیکې په هغه وخت رخې شوې چې کله د صدر اردوان وزیرانو ته په دې هیوادونو کې اولسي غونډو ته د وینا اجازه ور نه کړه. خو سیډونکو وایي جرمنی او نیدرلینډز کې د ترکیې اوسیدونکو دا معامله سنجیده اخیستې، او د دې ګټه صدر اردوان په حق کې هم کېدای شي. په ترکی کې کال 2014 ناکامه کودیده رستو حکومت او ولسی کچ دا سوچ او فکر بیداره شوی چې یو داسې نظام ضروری دی چې پکې د سازشونو مخه ونیول شي. په عینی حال ریفرندم امنیت په لړ کې د ترکی چارواکو په ګرد هیواد کې ګڼ شمیر خلک نیولي په چا شک کې دو چې داعش یا نورو ترهګرو ډلو سره تعلقات لري. داعش په خپلو ملګرو غږ کړی چې په پولینګ سټیشنو باندې دې حملې وکړي. داعش په انټرنیټ لیک کې په ریفرندم کې برخه اغوستونکي کافران بللي، او د دې د سوځولو او تباه کولو غوښتنه کړې.
خبرمنو اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې تاسو ته د جنرال جان نیکلسن چې د امریکایي ځواکونو مشر دی په افغانستان کې د هغه یو مرکه وړاندې کوو چې د وروستۍ برید په تړاو یې چې په چین کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد ترسره شوی و څه ویلې دي.
تیرونی په ننګرهار کې امریکا خپل لومړنی سرتیری له داعش سره په جګړه کې لاس ورکړ. آیا دا پیښه له داعش سره د امریکا د جګړې په ستراتیژۍ تاثیر لري؟
We honor the sacrifice of our soldiers and we
موږ د خپل سرتیرو سرخندونو ته درناوی کوو. د دوی قربانی موږ ته قوت راکوي. د هغه کورنۍ ته تسلیت وایم. د هغه ترهګرو په وړاندې جګړه کې وژل شو چې افغانستان او امریکا ګواخي. موږ دا ژمنه کوو دوی چې کوم ماموریت ته سرخندنه ورکوي هغه ماموریت بشپړ کړو.
کومې وړه ډېره خطرناک ده داعش که طالبان په افغانستان کې؟
موږ په نړۍ کې د داعش د ډلې له پراختیا په اندېښنه کې یو. دا امریکا او د داعش په وړاندې د جګړې د ائتلاف لپاره مهم لومړیتوب لري. سکال په افغانستان کې د داعش له ماتولو سره د ډلې د زیاتېدو مخه نیسو. په سوریه کې د داعش جنګېدونکو ته مو پیغام دادی چې په افغانستان کې تاسو ته ځای وجود نه لري. موږ په افغانستان کې د داعش پټنځایونه له منځه وړو. افغانستان ته په راتګ هیڅ فکر ونه کړئ.
په دې وروستیو کې موږ د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو زیاته اورو. تاسې په دې اړه څه وایاست؟ آیا دا حقیقت لري؟ دا څومره د افغانستان په راتلونکي جګړه تاثیر لري؟
Yes, we believe the Russians are in communication with the Taliban. In fact, they announced that last year.
هو موږ باور لرو چې روسیا له طالبانو سره په اړیکه کې ده. په حقیقت کې دوی خپل د دسمبر په میاشت کې د دې اعلان وکړ. سو زلې سره لیدلی. آیا روسیا طالبانو ته مشروعیت ورکوي؟ په هغه چې زموږ حکومت او نړیوال ائتلاف د سولې له هر اقدام هرکلی کوي. خو روسیا د سولې له مسلې ور اخوا طالبانو ته مشروعیت ورکوي. باور لرو چې روسیا یو ناسمه قضیه بیانوي. دوی وایي چې دا طالبان دي چې د داعش په وړاندې جګړه کوي نه افغان حکومت. دا سمدا دوی د افغانستان د خلکو په منځ کې ګنګس کوونکې سرګندونې کوي. په حقیقت کې افغان امنیتي ځواکونو کمانډو او ځانګړو قواو ته باید د دې امتیاز ورکړل شي چې هر ورځ د داعش په وړاندې جنګیږي. دلته په ننګرهار کې افغان ځواکونو د داعش سلګونه جنگیالي وژلي. د کوټ ولسوالۍ او هغه درې چې د داعش په ولکه کې وي هغه یې پاکي کړي دي. خلکو ته د دې زمينه برابر کړي چې خپل کورونو تستانه شي. موږ روسیا هڅو چې دا ومني او د افغانستان له حکومت ملاتړ وکړي. روسیا د سولې لپاره هم هلې ځلې وکړي، خو له هر څه مهم دا دي چې د افغانستان له حکومت ملاتړ وکړي. دا یوازې افغان ځواکونه دي چې نه یوازې داعش په وړاندې د افغانستان لپاره جنگیږي، بلکې د روسیې په ګډون د نورو هیوادونو لپاره هم جګړه کوي تر څو د داعش د زیاتېدو مخه ونیسي.
آیا روسیا طالبان ته نظامي تجهیزات ورکوي؟
موږ دا اندېښنه لرو چې روسیا طالبانو سره مرسته کوي. زه باور لرم.
د افغان حکومت څلور کلن امنیتي پلان څه دی؟
د ولسمشر غنی د څلور کلن امنیتي پلان د لارې نقشه د تیر کال د جولای په میاشت کې د وارسا له سرمشریزي اخیستل شوې. د وارسا په سرمشریزه کې د ائتلاف 9 هیوادونو پریکړه وکړه چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به د څلورو کلونو لپاره مرستې کوي. مالی مرستې په دې کلونو کې مهمې دي. موږ له ولسمشر غنی او حکومت سره په دې ګډ کار کړی چې څنګه د دې څلورو کلونو په موده کې د افغانانو د بریا لپاره ګټه واخیستل شي. دا د ولسمشر غنی د څلور کلن پلان د لارې نقشه ده چې څنګه خپل نفوذ زیات کړي، دښمن سولې ته اړ کړي او یا یې لرې کړي.
کله امریکا افغانستان ته د نویو امنیتي همکاریو لپاره پلاوی لیږي؟
هو، تر څو ونو یو به موږ دلته د امریکا یو پلاوی ولرو تر څو له افغان حکومت او زموږ له نړیوالو متحدینو سره کښېني او د راتلونکي څلور کلن امنیتي پلان په اړه خبرې وکړي. بیا به له ناټو سره خبرې وکړو. تمه لرو چې د مې د میاشتې په وروستیو کې د ناټو په سرمشریزه کې د افغانستان لپاره په ژمنو بحثونه وشي او دا ژمنې تازه شي.
نو خبرمنو اوریدونکو تاسو خبری خبرونه او واوریدله او د دې خبرونه وروسته به تاسو د مشال رادیو خبرونه په همدې سپو باندې اوري او تاسو کولی شئ خو سره په خبرونه کې مل شئ. تر هغه چې موږ به تر ازو بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو تاسو قربانه زمونه ز شهید او د دې خبرونه پروډوسر رشاد علي او د دې ترڅنګ زموږ سره زموږ انجینر غوینه هم ډیر زیاته مننه کوم او تاسو په لوی سختن تلاش پرو په دې هیله چې خو ورځ ولري او الله مو مل شئ.